دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دیو ستا خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته په لومړی وخت کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې صاحب خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د بیجینګ په غونډه کې ویل شو دي چې طالبان دې د افغانستان سولې عمل کې سر تر سره ګډون وکړي. د قبایلي سیمو د ځوانانو چرګې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی او روسیې په شام کې په دوو پوځي اډو کې د خپلې موجودګۍ په مستقله توګه پر ځای کول پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان، افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې سر تر سره دې د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. دا خبره په هغه اعلامیه کې شوې چې د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمه ایز امنیت او همکارۍ په اړه په بیجینګ کې تر پرونی غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن خپره شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان تشدد ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف اویل
پاکستان په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مؤثره ډول د کومک په لړ کې د پولیس سمبالښت په نظام د افغان مهاجرینو واپسې او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان لپاره جوړې کړې شوې د کړنلارې او د پنځه کاري ډلو د زر کار شروع کولو لپاره د افغان حکومت د جواب منتظر دی.
په دې موقع د چین خارجه وزیر وانګ یی ویلي هیواد به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو لپاره کوشش کوي. د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی بیا ویلي د افغانستان په بیا بدانۍ کې د چین د همکارۍ هرکلی کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو پوخانی سلاحکار او د منصوبه بندۍ مرستیال چیرمن سرتاج عزیز وای چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ټریډ غونډه څخه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. له مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې نن سرتاج عزیز وویل چې کله هم افغانستان دا غونډه کول غواړي پاکستان ورته هر وخت تیار دی. د سرتاج عزیز په خبره د ترانزیت ټریډ دا غونډه دوه میاشتې مخکې په کابل کې کېدونکې وه خو د افغانستان لخوا منسوخ کړل شوه. بلخوا افغانستان په دې اړه سنه دی ویلی. د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګه وایي نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی. دغه جرګه چې په 9 سیاسي و 300 دسته کوونکو غیر سیاسي تنظیمونو مشتمله ده، مرستیال چیرمن فرهاد علی په دې اړه مشال ویډیو ته نن وویل
دا سورځي چې وشولې نو په دې کې حکومت مونږ ډیر ځت اګنور کوي او زمونږ غو مسله چې د سیریس نه لیو طرف ته کوم دی. یو کروڑ عوام دی بل طرف ته یو داسې کس دی چې هغه د پاټا سره تعلق هم نه دی. زمونږ لای عمل اوس دا دی چې مونږ اوس باقاعده درن اعلان کوو د پاټا څومره چې یو ته خبره وزو اسلام آباد بم بندو ټول پاکستان کې څومره زمونږ پروژې هغه بم بندو.
بلخوا کامی وطنګون د صوبایي مشر پرون په سواد کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت خبرداري ورکړې چې که فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل نه کړل شوه نو دوی به پر ضد تحریک پیل کړي. بل لور ته بیا د فاټا سپریم کونسل په نوم د یو تحریک غړو نن مشال ویډیو ته ویلي باید د فاټا راتلونکي په اړه ټول پوښتنه وشي. د پاکستان د سفران وزیر د وروستیو کې ویلي وو ډېر ژر به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره اقدامات وکړي. د قبایلي سیمو د لوبو ډایرکټوریټ چارواکي وایي چې د فاټا سپورت فیسټیوال په نوم میله کې 55 لوبې کېږي او 50 لوبې پکې د جنکو لپاره دي. دغه میله چې پرون پیل شوه تر 9 دسمبر پورې به دوام ولري پرانستې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وکړه. د ټولو قبایلي ایجنټسو ایف آر نه لوبغاړي جمرود ته رسیدلي دي او دغلته په جمرود لوبو میدان کې په کرکټ، فوټبال او هاکي کې برخه اخلي او باسکټبال، بیډمنټن او داسې نورې لوبې په سکولونو کې دننه کېږي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې له دوی سره په ښځو د تاوتریخوالي 110 پیښې ثبت شوې دي چې له تیر کال په نسبت پکې 100 کمی راغلی دی. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی پرون مشال لیډیو ته وویل د دوی ریاست او ښځو ته پناه هم ورکوي چې د کیسونو د ختمېدو وروسته د کورنۍ لګواښونو سره مخ وي.
من ډیرې قضیه درلودلې چې هغه موږ د محبس نه د تاریخ جمهور د فرمان په اساس باندې خوشې شوې. اما د دوی محرم د مخالفینو سره و، پلار یې د مخالفینو سره و. کله چې بازر شو درې بدله به غوښتل مګم تر ډیر وخته پر تر یو کال پورې به زموږ خور د امن په کور کې ناسته وه.
انیسا عمرانی سیاتوی پلورو پرتو سیمو کې لا هم په خصو تشدد پیښ کیږي، خو زیاتره نه رپورټ کیږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستانی میشتې وسله والې ډلې جیش محمد مشر نور محمد تانترې وشلې دي. پولیسو نن ویلي د نور محمد مړې د اغه کور تر مربع لاندې موندل شوې دي چې پکې هغه ملګري د شپې محاصره شوي وو. پولیسو د عملیات د یو پرمختګ په توګه یاد کړي دي. خو د پولیسو سرچینو دا هم ویلي چې د نور محمد دوه ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. نن د نور محمد د وژنې د خبر خپرېدو وروسته په سلګونو احتجاج کوونکي د سرینګر کوڅو ته راوتلي وو او له هندي ځواکونو سره نښتې کړي. پولیس وایي په نښتو کې لږ تر لږه شپږ احتجاج کوونکي زخمیان شوي دي. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیې په شام کې په دوو پوځي اډو کې د خپلې موجودګۍ په مستقله توګه پر ځای کول پیل کړي دي. په دې کې یوه په ترتوس کې د بحري ځواک اډه او بله لزاکیا سره نږدې خمیمیم هوایي اډه ده. شویګو نن ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین تېره اونۍ د اډو د سخت او عملي په اړه منظوري ورکړه او روسیې هلته د مستقله ځواکونو پر ځای کول پیل کړي دي. په عین حال کې د روس وفاقي شورا نن دغه قانون منظوري ورکړی چې د ماسکو او د شام ولسمشر ترمنځ په ترتوس پوځي اډه کې د روسیې ځواکونو په اړه معاهده عملي کوي. دا معاهده د جنوري په 13مه په دمشق کې لاسلیک شوې وه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبایو د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 113 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 113 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 50 پیسې او 109 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 145 روپۍ 70 پیسې او 146 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې انیسا اجمل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزې غونډې پر افغان طالبانو ږغ کړی دی چې خبرو اترو دی غاړه کېږدي. د کابل سیمو یو شمېر ځوانانو ویلي حکومت فاټا اصلاحات نه عملي کوي، نو دوی ځکه احتجاج تار شوی دی.
د فاټا خلک چې کوم دی هغه د ټولو بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هغه چې کوم دی هلته میډیا باندې پابندي ده، هلته خلکو ته یو حق د سیاسي نه دی، هلته تعلیم ادارې چې کوم دی هغه د نش برابر دي.
قومي وطن ګوند هم پر حکومت ژغ کړی دی چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړي.
چې د فاټا مسله حل شي، د فاټا د مستقبل خبر وشي، نو ان شاء الله زما دا یقین دی چې امن بیا راځي، بیا بچي دي تلته کې ترقی.
هلته د قبایلی سیمو خاصدار ځواک هم د فاټا راتلونکي په اړه اندېښنې لري.
قبایل د وخت سي چې مشته په ګوشې صوبا شي پیدا دو، چې مشته کې پیګې سره ګډ شي په داکشر ته پیدا دو، که په زوړه قانون اختیار شي مشته پیدا دو، پکې چې څه خامې وي راته ته پلست ویر کوه دا ټیک کو.
د پاکستان د میرمنو کمی کمیشن پر دې خبر اندېښنه ښودلې ده چې ولې د دیر په زمینی ټاکنو کې میرمنو رای نه اچولې. د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو درې اړخیزې وزیرانو درې اړخیزې غونډې پر افغان طالبان ژغ کړی دی چې د خبرو اترو ته دې حاضر سي. دا غونډه نن د چین په مرکز کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان د اړیکو د شکل لپاره خپل هڅه کوي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
پاکستان، چین او افغانستان په وسله والو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره د افغانستان حکومت سره د سولې پروسه کې ګډون وکړي. نن سهار د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او د افغانستان درې اړخیز مشورتي غونډه په بیجینګ کې شوې. دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاري شوې د ګډې اعلامیې تر مخه چې درې واړو هیوادونو یو وار بیا تکرار کړي چې افغانستان کې د تشدد خاتمې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه تر ټولو ښه حل دی. اعلامیې زیاتوي چې درې واړو ملکونو خپل منځي اړیکې ښې کولو، خپل منځي همکاري، د رابطو سیوا کولو او د وسله والو پر ضد بېله توپیره کاروایي کولو ژمنه یو وار بیا کړې. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې درې واړو ملکونو خارجه وزیرانو خپل منځي اعتماد سازي، مفاهمت، پرمختیا، سلامتیا، کومک او د ترهګرۍ په معاملاتو په ګډه د کار کولو اتفاق کړی دی. درې واړو خواوو ټینګار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد به جنګیږي او وویل چې یو هیواد تنظیم یا یو تن ته به خپله خاوره د بل ملک پر ضد د کارولو اجازت نه ورکوي. درې واړو هیوادونو په دې هم اتفاق وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به همکاري سیوا کوي او د وسله والو ډلو پر ضد به بېره توپیره کاروایي کوي. د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د چین خارجه وزیر وینا وه چې چین به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو لپاره کوشش کوي او پاکستان او افغانستان سلامتیا لپاره به خپل ګامونه جاري ساتي. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر وویل چې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پنځه کاري ډلې جوړولو لپاره ژمن دی. پاکستان په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مؤثره ډول د کومک په لړ کې د پولې د سنبالښت په نظام، د افغان مهاجرینو واپسې او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان لپاره جوړې کړې شوې د کړنلارې او د پنځه کاري ډلو د زر کار شروع کولو لپاره د افغان حکومت د جواب منتظر دی. د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین رباني وینا وه چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې د چین د کومک هرکلی کوي. دی وایي ترهګري ورځ تر بلې سیوا کیږي. دا ختمولو لپاره په مکمل توګه مخلصه او عملی همکاري او د سیمې او نړیوال ملکونو ترمنځ د کومک ضرورت دی چې د مشترکه دښمن ته ماتې ورکړو. موږ په دې متفق شوو چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد به بېره توپیره کاروایي کوو. دې لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي د دې غونډې د لارې طالبانو ته یو مضبوط پیغام ورکړی شو.
چین غواړي چې د هغې کې د بلیونونو ډالرو پروژې دي، هغه ون بیلډ ون روډ چې ورته وایي، بیا سی پیک په دې سیمه کې. نو چین سره دا یاره ده که دلته جنګونه هم وي، بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات هم ښه نه وي، نو دغې ته ضرور هغه خطر پېښېږي. نو چین ځکه ډېر علاقمندي لري او بیا د چین رول ځکه مهم دی چې د افغانستان او پاکستان ورسره ښه تعلقات هم دي. دریم، د چین بیا طالبانو سره هم رابطې شوي دي. دې کال کې طالبانو سفرونه کړي دي. نو لکه دې ټول شیان ته چې وګورئ، نو امیدونه د بیجینګ غونډې سره تړلې کېدی شي.
په بیجینګ کې ترسره شوې دا یو ورځنۍ غونډه وه چې نن سهار وشوه. د درې واړو ملکونو درې اړخیز مشورتي بله غونډه به په کابل کې کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د ښې کولو په اړه کوشش کړی و او د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد او کابل دورې هم کړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د فاټا یوت جرګې غړي نن د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو کېدلو په حق کې د سختي مهم چلوي. پېښور کې هم پریس کلب مخته د فاټا او خیبر پښتونخوا په لسګونو وګړو په دغه مهم کې برخه اخیستې ده. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د مصباح الدین په نامه د فاټا یو زده کوونکی په دستخطي بینر د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په حق کې لیکل وکړو. د غزوان مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ولسته بنیادی انساني حقوقونه زر تر زره د ورکولو تر ټولو اسانه لار د خیبر پختونخوا سره غړېدل دي.
د فاټا خلک چې کوم دی هغه د ټولو بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هغه چې کوم دی الته میډیا باندې پابندي ده، الته خلکو ته یو حق د سیاسي نه دی، الته تعلیم ادارې چې کوم دی هغه د نش برابر دي، الته انفراستراکچر د سره اشتد نه. نو مون غواړو د لپاره چې کوم حکومت د پاکستان د نورو ایسو شهرونو تحصیل دی، هغه د فاټا خلکو ته مسیلی.
بلخوا د فاټا سپریم کونسل په نوم یو غورځنګ د فاټا د راتلونکي په اړه لکومې فیصلې وړاندې لقبایلي اولس د ټول پښتنې غوښتنه کوي او وایي چې له دې پرته انزمام به د فاټا د اولس له حقونو سرغړونه وي. خو د قبایلي سیمې کرمي ایجنسۍ یو زده کوونکی محمد سلیم وایي چې د فاټا زیاتره اوسیدونکي د انزمام په حق کې دي.
په خیبر پښتونخوا کې اوسېږم، زما تعلیم په پښتونخوا کې شوه ده. همداسې څومره یوت نه راځي، یوم پاټه کې نه دی کړی، یونیورسيټي نشته زمون. نو دا مونږ ته ډیره اسانه خبره ده چې فاټه کې پی کې سره مرچی او کزان ته صبح مونږ غواړو. نو زمونږ د پروسس بر ډیر زیات ډیلی شي، ایون 30 کالو پورې هم ډیلی کېدای شي. په دې تمه کې یو څه مطلب څو کې خو څه مونږ د فاټه مطلب د غلامانو آزاد کی او دغه واحد حل ده چې فاټه د مرچی کې پی کې.
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې دستخطي مهم ته د خیبر پختونخوا سیاسي کارکونکي هم ورغلل. د اسلامي جمعیت طلبه د خیبر پختونخوا مشر شاهکار عزیز وایي چې دې هم د انضمام په حق کې دی او دا ځکه چې د خیبر پختونخوا او د فاټا اولس له یو بل جلا کول ګران دي.
بل د دې تاریخ وګوري دا چې وزیرستان خلک د بنو سره اټیچ دی، کلچرل ته اټیچ دی، د باجوړ ایجنسی د ملکړ ایجنسی سره یو ځای دی، د خیبر او د مومند پیښور سره یو ځای دی. جو د عقیدې نشي د دې حل هم دی، دا یو ځای دی، دا نور ځایونو سره اټیچ دی، دغه رنګ دا پی کی پی سره دا مرشه دی، دا آپشن دی.
د فاټاز ودانو جرګې لخوا د استخطی مهم د پیښور ترڅنګ اسلام آباد، لاهور او د خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې هم ترسره شو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
د کمی وطن پارټي صوبایي مشر او پخوانی صوبایي وزیر سکندر شیرپا او په اسواد کې د خپل ګوند یوې غونډې ته ویلي چې دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړي. دوی ویل چې که د قبایلی سیمو مسله هواره سي نو د ده په وینا دا ممکنه ده چې هلته امن هم راسي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سواد دنګرام کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر او پخوانی صوبایي وزیر سکندر شیرپا د ملکن ډیویژن پارټۍ مشرانو ته وینا کې ویل چې دا وخت مګ د یو لوی بحران څخه مخ دی، ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه په جنگ دي. دوی ویل چې ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نیشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل وکړی شي او کچره نوی پالیسۍ جوړول وي په هغې د هم عمل وکړی شي. دوی ویل چې فاټا په اړه فیصله کیدونکې وه، ولې د دوو پارټو له وجې د ځنډ ښکار شوه. دوی غوښتنه وکړه
سو پورې چې ادغام نه شوي، سو پورې چې هغه د دې صوبې حصه نه جوړ شوي، موږ وایي پورې پاران نه کینو او کاغې لپاره د تحریک چلولو ضرورت تحریک پټلو خو پاران نه کینو. او دا موږ وګورو دا زموږ امن سره تړلی دی. چې د فاټا مسله حل شي، د فاټا د مستقبل خبره وشي، نو ان شاء الله زما دا یقین دی چې امن بم بیا راځي، بیا بچ دی تلته کې ترقی کوي.
سکندر شیرپا په دغه محل زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ لوازنامې او راهداري جوړېدل ښه کار دی، ولې دوی ته نه ښکاري چې دغه کې د خیبر پښتونخوا ولس او بیا زپلې شوې سیمې شامل دي.
چې ټیک ته چین دی راشي تلته کې دی بالکل انویسټمنټ وکړي، او موږ به دا غواړو چې زموږ دې غریبانو ته، دې پښتنو ته، دې خرڅونو ته چې دوی کومې قربانۍ ورکړې دي، دا هغې سلا د نوکرۍ په شکل کې، د روزګار په شکل کې ورته ملو شي. ناله به موږ وایو چې آو واقعي ده چې دا سی پیک چې دی دا ګیم چینجر منصوبه ده، او که دغه ونه شو نو د بلیونو ډالرې به راشي، خو زما د دې غریبانو قسمت په بدل نه شي، دغې ته موږ تیار نه.
په دغه موقعه د سوات، بونیر، دیر او ملکن ایجنسۍ زلو پارټي عهدیدارو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د قبایلی سیمو د خاصدار ځواک مشرتابه هم د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې کچیری د ټولو غاړو حقونو ته پام پکې نیول کیږي نو دوی د انضمام په حق دي، کنه نو د دوی په وینا باید د قبایلی ولس دې ته پام وکړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د مشرانو سره خبرې کړې دي.
خصداری د برطانیه د وخت حکومت چې کوم د یغ نه خصداری ملاو دي، د هيسه په سیستم باندې ملاو دي، نکات په حساب لکه په قوم شوی یو کاست خصداری ورکړل او په لاس کوره تقسیم کړه سره نکات سیستم ده. خو د می صرف تعلق داد آئے د خپل خبره چې 28000 خصدور ختمي آیا پالیسی یې صدو دې ته تصویر کاوه، پولیس سے بھرتی کاوه، سروس بک کی جوڑاوه، پینسند ور کاوه، پزوڑا نو میں فریش دے
کم خاصدار دی استا سوزوانان دی لاند دی دو و تقریبا اتا ایش ذرا کسانو نمائندگی تاسو کوئی نو تاسو دا زم کی دلو پا بارے کسی موقف دے چی آیا زم دی شی کنا
زما پا وڑا خلا بندے غوٹ خبر ضرورات نوی دا خود پاٹا دے قبائل مسالہ دو خوزد داوی آیا چی کچیر انزمام داوی چې کونډا رنډا غریب یتیم کلاس فور خصادور لیوی چې څومره نکارې دی او میش سیستم د حساب دی کدی دغه ټول حقوق پکې تسلیمی دي نو موږ دا ویایي چې دا د زم شي بالکل او کبی دا په یو ډنډا باندې وي سیاسي لیډرونه د خپل مفاد د پوره جنگ وي نو زه خو په خپل ذاتی ریا مدادو چې قبایل سره د ناانصافي نشي، قبایل ته د خپل حق ملاو شي، قبایل د سوچ په وکو، قبایل د وخت سي چې مشته په ګوشه سو باشه فائدہ دو، چې مشته کې پیګه سره ګډ شي په دښتر ته فائدہ دو، کپزوړه قانون اف سی آر شي مشته فائدہ دو، پکې چې څه خامې وي واته ته پلشتویر کو ادا ټیک کو امیر دا موقف تا ہے
او کپرس کا تاسو سره په دې عمل کې د وسه پوری سم مشاورت آیا شوې ده یا که په مستقبل کې د تاسو سره مشاورت نه کیږي او دغه پیسې هم داسي کیږي نو بیا به تاسو سره عملي
28,000 هزار کسون روزي او په خاندان 15 کسون نور ور سره روزي د په لک 2 لک نه باو کسون دي کدا چیرته دغه حقوق او د اطمینان جوړ نشي کدا اسلام آباد ته درنه پورا روغل د 2 لک خلک په وخت شو بیا د سره د کنټرول کول مشکل وي
او کتا سو پرس کاغي وای چې یاره بس چې په صوبس کې انتظام وشي نو پولیس فورس به جوړیږي کپرس کا دا په پولیس کې شاملېږي نو دغه تاسو تیارې
پولیس ته مې دا اوړه هیڅ خبره نه ده سر فیسبوک مې دا جوړ شي پنسن مې دا جوړ شي په دغه قبایل سره نور تکړه ځوانون دي قرباني مې ویر دو وینه مې ور کړی دو کچیر دستور قانون په مو ولا غوي ده پوسا او زپکشه شامل نه و ها کرتا مې لاو نه شي او د غریب سره غریب نه پښتنه و نه شي نو دا ظلم نه ده دا خو نه 5 سال خبره ده دا خو د عمر بر خبره ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د دسمبر پر 28 نیټه د خبر پښتونخوا په بر او کوز دیر سیمو کې سوي زمینی بلتیابتي ټاکنو کې د شذو پر ووټ نه اچولو د پاکستان د شذو د قومي کمیشن لخوا اندېښنه څرګنده سوې ده هغوی د دې غندنه کړې ده چې میرمنو د خپلو رای اچولو څخه محرومه ول او د آئین او قانون خلاف ورزي ده رفت انجم نور حال راکوي
د پاکستان د ښځو د حقونو قومي کمیشن په دیر کې زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه چولو اندېښنې ښکاره کړې دي او پاکستان انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې دغه ټاکنې د ناکارونه وګرځول شي د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د یونین کونسل په کچ زمینی بلدیاتي انتخابات شوي وو د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د دیر په داروړه سیمه کې شپږ زرو نه زیات رجسټر ښځینه ووټرانو کې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې هم نه دي ترڅنګ په 74 سیمه کې د یو نیم زرو نه زیات ښځینه ووټرانو د خپل رائے استعمال نه دی کړی د ښځو د حقونو قومي کمیشن وایي چې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په صلاح دغه سیمو کې ښځې د ووټ اچولو نه ودرول شوې دي د ښځو د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشال لیډیو ته وویل چې هغوی انتخاباتي کمیشن ته یو خط لیږلی دی او ورنه غوښتنه کړې ده چې دغه انتخاباتو نتیجې دې ناګرونه وګرځوي
چې کوم سیاسي خلک په قومي اسمبلی او سینټ کې ناست دي او قانون جوړوي هم هغوی دا قانون د ماتولو کوشش کړي د قانون تر مخه د ښځو لس فیصد ووټ اچول ضروری نو هغه قانون اوس کم سي دي مونږ وایو چې دا د ناقانونه وګرځوي او بیا د انتخابات وکړی شي
د الیکشن کمیشن مطابق د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د یونین کونسل په کچ په بلدیاتي انتخاباتو کې خالی پاتې شو په 1,300 بیا ټاکنې وشوي چې پکې د بر او کوز دیر داروړه جندول سمرباغ او چوکیاتن سیمې شاملې وي بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان هارون شنواری وایي چې د ښځو د ووټ نه اچولو په اړه هغوی د متعلقه ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه معلومات غوښتي دي د کوم پس بچې نور کاروایی کولی شي
مونږ رپورټ غوښته دی د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه کوم چېرته کنسرن کاست دی نو هغه به مونږ په 26 تاریخ باندې هغه رپورټ دیو دی تو په 26 چې هغه رپورټ راکړي مونږ ته ووایي چې د رپورټ څه دي مطلب ریزن مخې خپل هغه به ډسټرکټ ریټرنینګ ورکړي
انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خزې د ووټ اچولو نه ودرول شوی وي د سپاس چې الیکشن کمیشن نتیجې منسوخی کړې وي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د فاټا سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو په دې میله کې نن څخه د قبایلي ایجنسیو او اف آر لوبغاړي ترمنځ د جمرود په میدانونو سیالۍ پیل شوې ده د دغې میلې پرانسته پرون د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کړې ده د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي
د خیبر جنسی په جمرود کې د فاټا سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په دې میله کې 25 لوبې کیږي او 15 لوبې پکې د سکولونو جنکو لپاره هم ایښودل شوې دي او د دسمبر 29 نیټې پورې به دوام لري د ټولو قبایلي جنسیو او وفارز نه لوبغاړي جمرود ته رسیدلي او دلته په جمرود لوبو میدان کې په کرکټ فوټبال او هاکی کې برخه اخلي او باسکټبال بیډمنټن ټیبل ټینس او داسې نورې لوبې به په سکولونو کې دننه کیږي د جنوبي وزیرستان نه جمرو ته راغلی د باسکټبال یو لوبغاړی شمس محسود مشال ریډیو ته وایي
باسکټبال ټیم راوسته دی دولس کسان یې باسکټبال دپاره نور خو ډېر لوبغاړي دي خو موږ دولس کسان یو باسکټبال دپاره ډېر خوشحال دي ټول هلکان د سپورټس نه خو ډېر خوشحالېږي چې سپورټس میلې وي داسې به لکه کې به امن وي ښه پروګرامونه به وي ډیر خاص سره چوي په امن باندې علاقہ باندې جمرود هم ډیر وخت پیله راغلی او دوه مرده چې مدر ازریمه میچ د پاره ډیر زبردست علاقہ ده ان شاء الله فائنل بغاټو
د باجوړی جنسینا راغلی د رسکشی یو لوبغاړی سردار حسین وای
او مونږ راغلی دلته د پېستول ده او دلته مونږ ان شاء الله د ګټه پنيت راغلی او مونږ د رسکشی ټیم یو بدمنی خو د 2005 نلته کې شروع شوه باجوړی جنسای کې او هغه نه پس ان شاء الله چې حالات ډیر زیات خوشوي دي خلق خو یوازې د جمرود بزنوې مزبه د ټول پاټا وې مجه زمونږ د ټول پاټا خلق ډیر ښه خلق دي نو بس دا خو دا مونږ روزانه غواړو چې یاره دې کې مونږ یې سیوالو چې کلمي ان شاء الله مونږ ډیر ښه تیاری کړې دي
چارواکی وای چې په دې میله کې د یوې مشاعرې تابع هم شوی دا قبایلی شاعران به پکې برخه اخلي او روایتي خوراکونو سټالونه به هم پکې لګ فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پښتو ژبې د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر خالق زیار لومړی تلین د هغه په پلرنې سیمه سید رجوړ درګۍ کې د ګل پورس هول مانځل سوچ په کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه شاعرانو او لیکوالانو ګډون درلود د دې ترڅنګ په دې دستوره کې د هغه د کتاب خپل نغمه د مخکتنې دستور هم تر سره شوه د مشال ریډي خبریال محمد عمران نور حال راکوي
جنونیت چې چیراغو په وطن په کې دلیل اصل شعور لتاړ شي پما به هم سرګرا پټی کې څوک پما به هم یو تن جنت تلاړ شي
دا سوره پښتو ادبی او کلتوري جرګې را جوړ کړې و د کوم چې ډاکټر خالق زیار د مرګ نوړان دي سینیئر نائب صدر وو په دې سوره کې ویناوالو په نظمی او نثری بڼه ډاکټر خالق زیار ته د عقیدت فرزونې وړاندې کړې
ډیرو غورا لرا وستو ارمان دلې ونو پداده به وخت کې دوی ژوندۍ په دې وطن کې اندېښنه ده
راځل نو رات نو دی پال مات کړه د بل تاله د غرور خیال مات کړه لکه وریا د رافری کزل په نظر په دښت می په شکل مات کړه
ډاکټر سیف جدائی زموږ د پاره لوی قامي زیان دی
د دستوري ورستو لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وویل چې ډاکټر خالق زیار د حالاتو له سنگینۍ خبر او هغه په خپل شاعرۍ کې په جانانه انداز کې د دې حالاتو نخپل ولس خبر کړي او همدا د یو مفکر دانشور کار وی
وحشت په مونږ کې ده اوس دغه وحشت نه عالم انسانیت ته مونږ د مفکری نړۍ د دې فکر دا زمونږ رڼا ده او یوازې یو کس خو نه کیږي کنه دا فکر به عام کول غواړي او دې کې بر اختیار ویل غواړي ډاکټر صاحب ولاړ چې چا سره خو کار ولاړو او د کسی مفکرین و دا فکر نرانا رستل غواری او دا فکر عام کول غواری
زمونگا بینی پختنی بینی دی زروی کپس پی دا برنگ راوری زمای آران هم عجیبا خلق تی جنگ لرازی
دغه ستوري تر سوابي راغلی د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي ډاکټر یاسمین جسیم اویل چې هغه یو مکمل انسان و چې په خپل پیشه کې هم د غریب ولس مرسته کړي او چې څه ویلي نو په جاري ویلي لچا یې ویره نه ده محسوس کړي
خلکو سره او کم په سیاست کې هغه مخ کې او سیاست کې به دغه نه کوله خوشامندي نه ده کړې تر اوسه پورې هغه چا خوشامند باندې شاعري نه ده کړې هغه بس صحیح شاعري چې دغه په زړه کې سو امونږ پښتنو باندې سکیدو ستیرې دو بالکل دمونګه د ازرغه حال چې مونږه چې مونږ یې نشو دې نشم ویل
ډېر خوږی خبرې
ډاکټر خالق زیار رور رازق جان ویل چې د یو رور په هیڅ ډاکټر خالق زیار په کور دننه او بهر په اتفاق زور راوړو چې کله به هم خبره کوله نو په دلیل او منطقې کړي ځکه هر مشر او کشر داغه خبره منلې ده وی د هغه د یاد ساتلو لپاره په خپل ځای کې خصوصي سټیج هم په دې غرض جوړ کړي چې هر کال به د هغه د ورځ مانځي
تشویقرو که ازش نن سو گورم آیادر شاتر زمسته گیره سی پچانه خوگیگی چی اغا با در داکتر سی دغا خیالاتو تو غرور سی کم اما ما سر چی کمی دسکشن که اون ما سر با ناس تو ما سر با کم خبر کوله در دی ملک پاوالا سرا نو ما تنن پا نظر نرازی خدای دیو کی چی مختارو که داس خلق را پیدا شی نورم را پیدا سیشتا دی پکی
په دستوره کې شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا دستوري تر لګلې خصوصي پیغام هم واورو د پیخي په پای کې ځوان مجسمه جوړونکي کامران خان د ډاکټر خالق زیار کورنۍ ته په لاسو جوړ شوې مجسمه وړاندې کړه کوم چې د کامران لومړی مجسمه وه د دې ترڅنګ په دې دستوره کې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نو وروسته چاپ کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم شو
جانان بنوي کور بس خوشې پروت وي په ما او شوې دا الهام پلاره
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي. انیسا اجمل را سره په سټوډیو کې ده. له هغې څخه به د خبرونو لنډیز اورو او له هغه وروسته به تاسو د مشال ریډیو اونیز خپرونه راډیو مجله وړاندې کوو. خو اوس وخت رسېدلی خبرونو ته.
پاکستان، افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره دې د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بیجینګ په غونډه کې ویل شوي د افغانستان ناامني ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو پخوانی سلاحکار او د منصوبه بندۍ مرستیال چیرمن سرتاج اسیس وایي چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ٹریډ غونډه څخه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. له مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې نن سرتاج اسیس وویل چې کله هم افغانستان دا غونډه کول غواړي پاکستان ورته هر وخت تیار دی. افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګه وایي نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی. د پاکستان د سفران وزیر د رستیو کې ویلي و ډیر زر به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره اقدامات وکړي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې له دوی سره په ښځو د تاوتریخوالي یو سل او لس پیښې ثبت شوي دي چې له تیر کال په نسبت پکې یو څه کمی راغلی دی. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی وایي د دوی ریاست هغو ښځو ته پناه هم ورکوي چې د کیسونو د ختمېدو وروسته د کورنۍ له ګواښونو سره مخ دي. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستاني مشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر نور محمد تانترې وشلې دی. پولیسو نن ویلي د نور محمد مړې د اغه کور تر ملبې لاندې موندل شوی چې پکې اغه ملګري د شپې محاصره شوي وو. او د روس دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیې په شام کې په دوو پوځي اډو کې د خپلې موجودګۍ په مستقله توګه پر ځای کول پیل کړي دي. په دې کې یوه په ترتوس کې د بحري ځواک اډه او بله له لازاکیا سره نږدې د خمیمیم هوایی اډه ده.
خبرونه مل مشال رادیو اور دا غوسم تاسو د مشال رادیو اونیز پروگرام رادیو مجله وړاندې کو چې په تکراری توګه خبريږي او کوربیا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله جرس مجله یو وار بیا خپرونې پیلوي خو دا ځل جلال آباد.
د دې جرس او د هغې جرس ترمنځ فرق دا وي چې هغه وخت رابطې کمې وي، خو موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولي.
د ډرامو جوړونکي اشفاق تورو په خپلو نوو فعالیتونو معلومات راکوي.
نو یو حکابو زمون انشاءالله تیار ده او تاسو چې ټي وی نن سبا آن کړئ نو بل ډرامه زما شروع د بیلتون.
د کلای سیف الله دیدار کاکړ تازه کتابونه چاپ کړي، یو پکې د پښتو نمونه پاړه ده.
ما یو د پښتو نمونه په حوالہ باندې ما دغه چاپ کړي دی، یو ښنای کتاب دی چې کوم د پښتني نمونه چې د زنانه او پر مردانه دولکه میوان خیبر یلی او سی
عمل ته په کلای سیف الله کې یو بل شاعر سنگاریار جوګیزی بیا خپل شعری ټولګه خبره کړه.
زما دغه لومړی شعری کتاب دی، د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرشه.
دغه مطالب په مشال لډیوی مجله کې زه نجیب عامر تاسو وړاندې کوم. دا ورېدو لپاره را سره تم شئ. جرس مجله یو واری بیا چاپیږي، خو دا ځل له کراچۍ څخه نه بلکې له جلال آباده. د پیژندل شوی لیکوال استاد آصف سمیم او ځوان شاعر او لیکوال نعمت الله صدیقی په مدیریت کې دغه مجله تازه له چاپ راوتلې ده. د جرس پایل 16 وړاندې په کراچۍ کې شوو او د کوزی پښتونخوا نامتو کیسه لیکونکي طاهر افریدی تر کلونو کلونو پورې پالنه کړې ده. جرس مجلې په لر او بر کې د یوې معیاري ادبي مجلې په حیث خپل تشخص برقرار ساتلی. نو اوس چې دې مجلې یو وار بیا خپرېدل پیل کړي، لوستونکي به پکې سمومي؟ دا او نورې پوښتنې به راته په جلال آباد کې نعمت الله صدیقی ځواب کړي. ورزو جلال آباد ته.
د
شلم پیڑای د شپیتم او د ویم کلونو کند رساله دینی تصویرونه می ولیدل او حتی د اخی کند رساله فهرستونه می ولیدل. کله می چې هغه فهرستونه ولیدل نو احساس وشو چې په شپیتمو کلونو کې قمر راحیل قمردان یا پیښور خواو شو علاقونه پر دومره ښه کیفیت او د ښه ذوق مجلات هغو کلونو کې راویستله. او نن مونږ په یوویشتمه پیړۍ کې سره د ډیرو سیاسي او ټیکنالوژي پرمختګونو سره سره دغه سی یو کره او معیاري او ادبي ذوقي مجله نه لرو. دغه انګیزه وه چې دغه انګیزه مې له استاد سمین سره شریکه کړه. هغه په همدغې نږدو وختونو کې د جرس مجله غزل ګڼه وه، همدغه غزل ګڼه چې سمین صاحب چاپ کړې وه. ما ورته وویل چې استاده که دغه مجله تاسو د افریدي صاحب نه د دې حقوق راواخلی او مونږ یې بیرته له دغه ځایه پیل کړو نو څنګه به وي؟ استاد په اوله کښې همدغه ستاسو خبره واخیستله چې د مجلو مارکیټ او د مجلو د پلور او د مجلو د پایښت مسله مهمه ده، ډېرې نه چلېږي. خو مونږ وویل چې مونږ به تر څو مارکیټونو ته ګورو، مهمه خبره دا ده چې دا د اهل ذوق خلکو ذوق ته هم سړی باید پام وکړي. مونږ پر دې سلا شولو چې مونږ به دغه مجله چې چاپ کړه د کیفیت کاری پر مونږ دی، او د پلور او د مارکیټ خبره چې دی دا به پر ځینو خاصو خلکو باندې وسپارو. مونږ دا فیصله هم وکړه چې له چا به د نورو مجلو غوندې پروژهیي یا د سوالونو مجلو په څېر به سوالونه نه کوو یا به د پروژو پورې نه محدودوو، بلکې په خپله به دا همت کوو چې پوهنتونونو ته به ځو او اکاډمیو ته به ځو. هلته د ذوق خاوندان دي، د ادبیاتو محصلین دي، د ادبیاتو د لارې لارویان دي، د هغوی به غوښتنه کوو چې تاسو دغه مجله په سل یا یو نیم سل روپۍ تاسو واخلئ. دغه درې سوه صفحې مجله په دې ارزېږي چې په خپل سر یې له مونږ واخلئ تر څو دغه مجلې ته.
صدیقي صاحب، دا خو وروستۍ خبرې دي چې تاسو به تاسو که ورځی بخنه واړم تاسو خبره مې کټ ک تاسو چې ورځی پونتونو تا او د ماسلینو سره غږی دا خو روسته خبرې دي. د غلمړې غنه چې تاسو چاپ کړلله د دې د پار چا مالی مرسته در سره وکړه ک دا مو څنګه چاپ کړه؟
امیر صاحب، تر اوسه پورې مو هیڅ چاته د مجلې لپاره لاس نه دی نیولی او دا مو هوډ دی چې هیڅ چاته به لاس نه نیسو. نو په اوله کښې مونږ سره دا ستونزه وه چې د دې پام څنګه وکړو. نو سمین صاحب وویل چې زه بالکل پر دې نشت حالاتو کښې دې ته تیار یم، دې ته اړ یم چې له خپل د جیب د مصارفو نه به زه دغه اوله ګڼه پر خپلو پیسو چاپ کړم. حتی مونږ هم پرې نه ښودلو چې ده سره په دې رسالې کښې هغه مالي مرسته او کومک وکړو. استاد سمین وویل چې دغه مجله چې د کیفیت دا وایي تاسو کوئ او تاسو یې راټولوئ او زه مو د دې مشر کړم، زه د اولې ګڼې پیسې زه ورکړو مالي مرسته ما تیل کوي. نو توکل په خدای، اولې ګڼې پیسې استاد سلیم له جیبه ورکړي دي، نورو ته انشاءالله چې هوډ دا دی چې پر خاصو خلکو به غږ کوو په پوهنتونو او نو اکاډمیو کښې به بیا له محصلینو او استادانو سره په دې خبرې کوو تر څو دغه مجله پر خپل مصارف باندې وپایي.
نعمت الله صدیقي صاحب، جرس چې به کراچۍ نه خپرېده نو تر شا یې جرس ادبی جرګه هم وه، تاسو یې چې اوس خپروئ، آیا د لیکوالو کوم بورډ در سره دی، کوم ادبی ټولنه در سره ده، که لیکنې به تاسو د چا نه راخلی؟
تر اوسه پورې خو مونږ سره داسې مستقل بورډ نشته امیر صاحب، خو زړه مو داسې دی چې هماغه شان لکه څنګه چې افریدي صاحب د جرس ادبي جرګه جوړه کړې وه، زمونږ په پام کښې دا دی چې دلته یو د جرس په نامه یا جرس ادبي بهیر یا هماغه جرګه دلته اعلان کړو او د مجلې تر څنګ یو څو نور فعالیتونه هم پر مخ بوځو. فعلا خو مونږ سره مستقل تور څوک نشته دي، البته مونږ دا یو کوشش کړی وو چې د مضامینو په برخه کښې مو دغه څلور حوزې په پام کښې نیولې، مثلا د کوټې حوزه وه او د پېښور حوزه وه، د کندهار او د کابل حوزه وه. مونږ دغې څلورو حوزو ته د ایمیل ادریسونو له لارې د پوهنتونونو او د اکاډمیو او د خاصو ادیبانو هغه ایمیل ادریسونو ته مو د جرس نامه خط ولېږه او له هغوی مو د لیکنو غوښتنې وکړې او بالاخره مونږ په دې وتوانېدلو چې دغه درې سوه صفحې چې څلور پنځه کټګورۍ لري دغه د پنځو شپږو کټګوریو مجله مو ترتیب کړه.
صحیح. او جرس چې به کراچۍ نه راتله تاسو به لوسته او جرس چې تاسو جلال آباد نه خپروئ څه فرق مو پکې راوسته دی؟
د جرس د دې جرس او د هغې جرس ترمنځ به فکر کوم چې فرق دا وي امیر صاحب چې هغه وخت رابطې کمې وې، افریدی صاحب او د هغه دوستانو ملګرو به چې کل د دې مجلې لپاره مواد راټولول نو پر ډیر زحمتونو باندې په هغه وخت کې د ګاز له لارې دغه لیکونه او خطونه تبادله کېدل لیکنې نو دوی به دغې له لارې نه مواد ډېر پر تکلیف سره پیدا کول خو مونږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولېږي او لیکوالانو ته ډېر زر لاس رسی کېږي نو د دې او د دې فرق دا دی چې تر دې چې مونږ کټګورۍ په هغې مجله کښې هم کټګورۍ وي خو د هغې صفحې فکر کوم چې د ځینو ډېرو جګې وي ډېرې لوړې وي یعنې ډېر شمېر یې درلوده او د ځینو مجلو د ځینو ګڼو یې کم وو خو مونږ خو ترتیب داسې کړی دی چې دې کښې مو پنځه کټګورۍ را اوسي دي امیر صاحب اوله کټګوري د څېړنې او کره کتنې برخه ده چې تقریبا په دې کې د شل پنځه ویشت مقالې را ځي دویمه کټګوري د هنري یا تخلیقي ادبیاتو دی چې په دې کښې به د تخلیقي ادبیاتو ژانرونه مونږ پکې اچوو مثلا تکل شو خاکه شوه تن شو خاطره شوه دغه څلور پنځه ژانرونه به په باقاعده ډول تر دغې دوهمه کټګورۍ کښې را ځي درېیمه کټګورۍ بیا مونږ انتخاب کړی دی د جرس شخصیت هر ګڼه به د جرس یو ژوندی لیکوال ادیب یو شخصیت لري چې پر دغه شخصیت باندې به مونږ پنځه مقالې په جرس کښې اچوو یعنې دا به هره ګڼه یو شخصیت لري او پر دې شخصیت باندې به پنځه نوې مقالې چاپېږي څلورمه کټګوري بیا د سیاست د اړخ دی د ادبیاتو د نن او د سیاست د ژورو تیوریکي سیاستونو په اعتبار باندې به پنځه مقالې خپرېږي نو فکر کوم چې دغه څلور پنځه برخې مونږ تفکیک کړي دي او دا مو په باقاعدګۍ شرمېولي دي په کښې او په همدې لاره به اردونو ګورو به چې د هغې جرس او د دې جرس به تفکیک
برای مغواړو تاسو چې دا کومه مینو خو د زما خو ډېره زیاته تلوسه شوه ورته چې کله به د جرس لومړی ګڼه زموږ لاسو ته رسېږي که څه هم دا د انټرنیټ دور دی نو که تاسو ورته ووایئ چې دا مجله په آنلاین یا پر لیکه خو د خپرېدو اوس خو که امکان وي که نه وروستو په راتلونکو وختونو کښې څه امکان شته دی
انشاءالله عامر صاحب که مخکې مو نیت و او که نه و خو چې د لوستونکو یا د استفاد مینوالو هغه یو څوک وکړي دا خواهش وکړي زمونږ هغه خو هغه هدف دا دی چې یو چا ته د دغې خیر ور ورسېږي تر بېګاره هېڅ مې هم ډېرو دوستانو نه ایمیل ادرسونه اخیستي دي چې دغه مجله هغو ته چې نه ور رسېږي مونږ یې د په آنلاین شکل دوی ته ورسوو نو که ممکن وو چا غوښتنه کوله بالکل به په ویډیا ډول باندې په انټرنیټ او په ویب پاڼو کښې هم ورته کړو تر څو خلک پرې مستفید شي زمونږ مهمه خبره د استفادې ده چې څوک څنګه مستفیدېدلی شي او نور خو پر لوړو ښارونو کښې پېښور کوټه کابل او جلال آباد کندهار دلته خو نمایندګۍ هم شته او خپرندوی ټولنې چې په ننګرهار کښې فعالیتونه پیل کړي دي دا په ټولو ځایونو کښې نمایندګۍ لري له هغو نمایندګیو هم ترلاسه کېدلی شي
د جرس مجلې د مرستیال مدیر نعمت الله صدیقی مرکه مو واورېده د مشال رډیوي مجلې دوه ویمې ګڼې ته مو غوږ نیولې اشفاق تورو د پښتو ډرامو هدایتکار او جوړونکی دی نوموړي وخت په وخت د پښتو ژبې بېلابېلو ټلویزیونونو ته ډرامې جوړې کړې دي چې خلکو تر ډېره بریده خوښې کړې هم دي خوښه مو نه ده چې د اشفاق تورو سره بنډار وکړو راځئ ورځو تورو مردان ته اشفاق تورو صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې مونږ له مو وخت راکړه او بیا که راته ووایې چې تازه تازه همدا شیبه تاسو په کومو کارونو باندې لګیا یې ډرامې خو تاسو ډېرې جوړې کړې ده اوس مو کومه ډرامه یا کوم پروجیکټ د لاس لاندې دی
ډېره مننه امیر بھائی ستاسو خاص کر د مشال ریډیو دې ټایم کښې خو زما یو ډرامه بلیک میلر په نوم باندې چې دی نو هغه ختمه شوه او دوه ډرامې زما چې نوی لیکوال دی جمشید احمد خان تاسو به دروف خالد صاحب نوم اورېدلی او
بالکل
د هغې باندې ما په لومبي ځل باندې ډرامه لیکلې ده او ډېره ښه لیکلې ده انشاءالله چې تاسو وګورئ نو ډایلاګ نه به ډېر زیات خوندونه والی که نه د ډرامې نوم دی کابوس او کابوس بیسیکلی د شپې د یرې وایي که نه نو یو خو کابوس زمونږ انشاءالله تیار ده او تاسو چې ټي وي نن سبا آن کې نو بله ډرامه زما شروع د بیلتون چې هغه مونږ په ملیشیا کښې جوړه کړې وه چې د ویزو دا مسلې کومې پاکستانیانو ته هلته کېږي میگریشن تلاڈی نو اگی تا پتو لگی چی آگا دو نمبر لگی دلی کنا
خا خا خا
نو بیا دا غزے دا جیل او دا غزے دا ویزو دا مسئلے او بیا دا دیزی او دا غزے آگا دا ان طول را مکس کردی دنو بیلتون را ممتی جوڑا کردی دا چی بریک استے ہو چلی دن با ایویٹی خیبر پنی
صحیح
او دا غی لیکوال چی دی نو آگا جمشید دا غیم جمشید دی او آگا پا سویڈن پیز من کردی
صحیح نو دا خو دیر نوی کارونا تاسو دا لاس لان دی دی نو دارا تو وای چی یواز د خیبر ټلویزیون د پارستاسو ډرامي مخې ته راځي کنه په سی ډی باندې هم راځي د نورو ټلویزیونونو سره هم تاسو په رابطه کې
نه نو د دین مخکې ما یو 12 سی ډی ډرامي جوړ کړې د نن تقریبا 9 سال مخکې خو چونکه چې بیا پکې د فلم د رنگ ښکار شو نو ما بس پرې خو دی ډرامي
کنه
نو داغ نه بس می دغه نه کړی او د خیبر نه علاوه خو ما کړو داسې پروجیکټس ما کړی دي ځانګړي یونیسیار نه ما یو پروجیکټ کړو د احساس په نوم باندې بل ما یو وایلډ لایف له یو پروجیکټ کړو نو هغه په پی ټی وی نیشنل او په پی ټی وی او د دې نه علاوه اوس ریسنټلی په اردو سټیل نه ما یو ډراما او تکل زړه هغه هم اوچلې ده نو دا هلې ځلې دي دا کارونه دي دا ماشاءالله روان دي او دین علاوه مانه د غشو چې زمما چې اوس کمپلیننګ دی نو یو هم سره زمما نه پاره دا ډیره د خوش قسمتې خبره و چې ډاکټر اعظم اعظم صاحب د وفات مخ کې مال ډرامه لیکلی و چنګړه نو پاره کې یو سو ان کې ستنه پاتې چې ان شاء الله بشر سے پوره کوي کخیر کنه
صحیح
نو اغه نن پلاننګ کې شته او بل ہٹو کو ٹکالی اور ڈرامہ نوں جوڑا کڑے دا دبا ٹے کولا پنو مانے کھنا
صحیح
نو اغم چتا سگور ان شاء اللہ مزہ بدر کی
دا ڈرامہ جوڑاون کی اشفاق تورو خبر مواوری دے دا پختانو اکثر نمونہ پارا بائی کی دی خو پښتو ژبه ډېر خولي نمونه هم لري په اوس مهال کې د خلکو دې خبرې ته پام شوی چې خپل بچو لا پښتو نمونه کوي د بلوچستان د کلی سیف الله یو لیکوال عبید الله دیدار کاکړ د پښتو نمونه په اړه یو کتاب چاپ کړی دی ورزو کلی سیف الله ته د دې کتاب ترڅنګ د دیدار کاکړ د نورو چاپ شو کتابونو په اړه هم لاغوی سره خبرې کوو بدرګه مې کړی
ویلی کتاب خو زما د ځواني به تر اوسه د شل کلو هغه مات ګټ شیرنو
ها
نو دا مسره راغون کو نو اوس ما د خپل ادب منواله ته دا لیکړی نو نور نظر به سایت پر غوړو د شاعرانو د ادیبانو نو زه خپل به څه وایم زما د صدا شاعری دی یاد شي دغه ده
ډیر انتظار مو نه وست شل کاله مو انتظار کو بیا مو کتاب چاپ ک
خام خان اول خود انسان تا خپل د شعر باندې مطمئن نه وي د ځواني او خیالاتو د دا سمجبوری پکې راشي دا یو کال مخکې مرا لیکلې وو خو دونه توان نه و چې راشتلې موله نو بیا مو اوس هغه چا پرسن قدرت پیدا کړو نو دا مو راوېستو
صحیح نو څه دی په دې کتاب کې غزلې دي نظمونه دي سندرې دي
بالکل اکثریت خو غزلې دي څه داسې نظمونه هم پکې شته داستانما نظم سندره ترانه او په دې کې روبایان چې کوم څلوري دي ورته دا هم ما ډېرې پکې راوستلې دي ان شاء الله اکثریت د غزلیاتو دي
صحیح ته خوشو تاسو د شعري مجموعې په اړه اسویلې او په اړه خبرې تاسو وکړلې د دې نه علاوه مو څه چاپ کړي تر اوسه پورې ځینې کتابونه خو نور هم ساسو چاپ شوي
بالکل اول خو دا 2001 په 2000 شاوخوا کې ما پښتو متلونه داسې زر شاوخوا وو یا به زیات اوس تعداد را زیر دی دغه چاپ کړي وو چې دا نور مشرانو شاعرانو چاپ کړي وو نو و دا سویلي سره ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی یو کوچنی کتاب دی نو دا دواړه یو ځای مارکیټ ته رالو چې کوم دا پښتني نمونه چې دي کوم پر زنانه او پر مردانه چې سړیانو باندې موږ دو لکه میوند خیبر و داسې
صحیح
یلې او سی او دا نمونه ما راوستي په دې کې ته هم لفظونه هم څنګه مو خواني
صحیح
دا نامه ور نه دی خو موږ را ژوندي کړي دي چې دا ورک نه شي. دا پښتو یو اساسه ده.
دا کتاب څه نوم یې؟ دا د نمونه چې پکې تاسو راټول کړي
د تم پښتو نمونه نوم ورکړی دی.
صحیح. نو څومره نمونه دې راټول کړي په دې کتاب کې؟
دا خو ما اسمار ورته کړی نه دی، خو بل چا دا چې 3000 اندازه ورته کړی و په فیسبوک کې وکړی چې دونه نمونه راټول کړي هم په لفظو سره.
صحیح. نو دا کتاب څنګه دی؟ مثلا یوازې نمونه پکې دي که د نمونه په اړه وضاحت هم شته پکې؟
نه، وضاحت نشته. صرف ما هغه روپی تیجي ورته یې که څه په پښتو څه تیجي په هغه دغه مو لیکلي چې د الف و د ب د چې کوم نمونه زما په یاد وي دلته زموږ په خپله ټولنه کې و.
دا به څومره کتاب؟ دا کتاب په څومره تعداد کې چاپ شوی دی او د صفو شمېره یې څومره ده؟
هغه داسې هغه هم 1500 چاپ کړي دي. تقریبا هغه به داسې 80 په صفو کې وي.
صحیح. د دې کتاب ګټه تاسو په څه کې وینئ؟ آیا پښتانه به بېرته خپلو پښتو نومونو ته راوګرځي که څنګه؟ ځکه موږ خو وینو اکثره زموږ نومونه اوس عربی کې دي.
بالکل، دغه وضاحت ما پکې کړی دی. خو ډېر داسې خلک شته چې اوس هم د کتاب تیاریان دي، څوک یې دا کار د ولې کړی دی، څوک یې ښه کار د کړی دی. خو انشاءالله چې راتلونکي وخت لپاره به دا ډېره فایده وکړي. ول نن سبا چې کوم میډیا ده، بچه یا وراره یا بچه پیدا سو په فیسبوک ورکړي چې زما بچی یا لور ته نوم را تکشیر دی، نو هغه په پښتو نومونه څوک ورشي. اوس کوم لږ د پښتو سره چا مینه وي، نو هغه د پښتو خواته را روان.
صحیح. نو دیدار کاکړ صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو خبرو نه. اوس به تاسو نه یو څه واورو.
لږ تیاره ده که شی په مخه رالی، یو غزل به درته دغه وکم.
ارشاد
که ستا اجازت وي.
ارشاد بابا ورو.
سپرلی څو نوی نوی سرو ګلونو وخندل، په سترګو خمارو کې خمارونو وخندل، او مسکا په وچو شونډو د دلبرو ښکاره کېږي. مسکا په وچو شونډو د دلبرو ښکاره کېږي، زما هم د زړګي ټولو زخمونو وخندل، او د ګلو بارانونه د وطن په غرونو اوري، خوشاله هر وګړی شنو دشتونو وخندل. مننه. سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي، سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي، پیزا وژنې وژنې شوه تروزونو وخندل. او مننه. ښکلا د وختونو نن عبیدالله دیداره، د خیال په پلوشو کې مې دردونو وخندل.
دا و لیکوال او شاعر دیدار کاکړ. دیدار کاکړ د هیواد ادبی یون غړی دی. د همدی ادبی تنظیم یو بل غړی سره هم خبرې کوو. لیکوال او شاعر نصیب الله سنگریار په 1991 کال کې زو کړی. له 2001 کال راهیسې شاعري کوي او په دې وروستیو کې د شاعرۍ کتاب چاپ کړی دی. نو ستاسو پام د ښاغلي سنگریار سره زموږ خبرو ته اړوم. نو جوګیزی صاحب، د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته وای، د زړونو ترمنځ کرخه. دا کتاب ساسو چاپ شوی دی، د شاعرۍ کتاب دی. نو دا مواله شعری مجموعه ده؟
او نجیب صاحب، بالکل. لکه څنګه چې تا ذکر وکړو، زما دغه لومړی شعری کتاب دی، د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرخه.
صحیح. نو د دې کتاب په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ، څومره شاعري مو پکې خپره کړې ده؟
په دې کتاب کې عموما لکه ټولې غزلې او پکې څو سندرې هم شته. نو په دې کې به تقریبا 160 غزلې ټولې، لکه دا مطلب په دې باندې 160 غزلې پکې دي. په دې کې مرا یو ځای کړې دي او په دې کې 10 سندرې پکې شوې.
صحیح. یعنی تاسو سندرې هم لیکئ؟ سندرغاړو ستاسو سندرې ویلي دي؟
او بالکل، لکه ځینو سندرغاړو زمزمه کړي دي زما، لکه زمونږ د سیمې دغه د ګلوکار دی امین شباب، هغه هم په خپل خواږه زخ کې زما څو غزلې زمزمه کړي دي. لکه دلې زمونږ د جنوبي پښتونخوا کم نور ګلوکاران چې دي، شپي سار دی او لکه درویش کاکړ دی، او دا ټول زمزمه کړي دي خپل آواز.
صحیح. جوګیزی صاحب، ځینې ملګري چې شعرونه سندرغاړو ویلي وي، اکثر هغوی بیا کتاب نه خپروي. د هغوی شاعري د سندرغاړو د لارې اولس ته رسیږي. تاسو هم د سندرغاړو د لارې خپل شاعري خلکو ته رسولې ده، هم دا د کتاب د لارې هم
مونږ د کتاب مونږ مطلب دا دی چې لر بر پښتانه کوم خبره ده دا که د سندرغاړي په حواله باندې رسیدونکو تر خلکو پورې ورسیږي، که دا غږ د کتاب په حواله باندې ورسیږي، مونږ په هر میدان باندې چې کمالې زلې دي د لر بر افغان لپاره همدا مونږ په دې شکلونو باندې.
ولې مو دې کتاب ته د زړونو ترمنځ کرښه نوم کېښود؟
نجیب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زمونږ د لر بر پښتونخوا د مینې یو ازغن تار روان دی، او د دې د ډیورنډ کرښې نوم یې ورکړی دی. نو د دې د زړونو ترمنځ کرښه، د دې کتاب کوم زما نوم چې دی د زړونو ترمنځ کرښه، د دې مطلب مې همدا دی چې کوم د بیلتانه کومه کرښه چې کوم خیږي، نو مونږ د دې په خلک ټوک غندنه هم کوو، او دې ته مونږ د زړونو ترمنځ کرښه وایو. چې دا صرف د دغو نه دی، دا د لر بر د پښتانه د بیلیدلو یو پلان دی، نو ځکه مو دې ته مونږ دا نوم ورکړی دی.
نو ادبي هلې ځلې زیاتره چیرته کوئ تاسو؟ کوم ادبي جرګه چې دا هغه په کوټه کې ده کنه کلاس فلا کې ده؟
نجیب صاحب، زمونږ ادبي جرګه چې کومه ده کلاس فلا کې ده، یو ادبي یون په نامه باندې مونږ یو خپل تنظیم لرو. د دې لکه د دې مخکې صدر جمال ناصر صاحب، اوس هم دا ټایم موجوده صدر چې کوم دی زیما، د دې زمونږ سره ډېر ښه ملګری عبدالقادر مجرم صاحب زمونږ د دې دغه منبر دی شهید تاب اورېدلی،
ول زمونږ ملګری دی، خبرې مو ور سره کړې دي. مجرم صاحب خو ډېر د یاد وړ سړی دی، ډېر ښه ناولونه لیکلي،
ډېر غټ کار کوي مجرم صاحب، خو چې څومره داسې الفاظ نشته دی او چې زه دې پوسټ یم.
صحیح دا راته وایي چې د هیواد د بیون د لارې تاسو کتابونه هم چاپ کړي کنه؟
او کنه، د هیواد د بیون له لورې نه مونږ دا ټیم متدی پوری اته څلور کتاب مونږ چاپ کړي دي. دا قادر صاحب د مختلفو شاعرانو نثري او شعري او ناول په دې پار او لنډي کیسې په دې ټولو دغه باندې شوی دي.
تاسو د سیمې کتابونه نور سیمو ته رسیږي کنه؟ تاسو خو ډیر کتابونه چاپ کړي، تاسو چې هیواد د بیون اته څلور کتابونه چاپ کړي، دا مونږ نور سیمو ته رسولې؟ پېښور ته، جلال آباد ته، کابل ته؟
او نجیب صاحب، زمونږ کتابونه چې کوم دي تخپل حزب توفیقه پوری مونږ جلال آباد هم رسولي دي، او د غزنوي کتابخانه په پترو باندې مو کندهار ته رسولي دي، کابل ته مو رسولي دي، ټولو ته مو رسولي دي.
نو ستاسو هڅې دې بریالۍ وي، او ستاسو شاعري دې لا تانده وي. خون به وکړي که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو د تازه چاپ شوي کتاب د زړونو ترمنځ کرښې نه کوم غزل اوریدونکو ته وړاندې کړي؟
ډېره مننه نجیب صاحب، لکه په دې کې ما یو غزل چې لیکلی ده په دغه کتاب کې، هغه لکه د پښتانه کوم ځینې داسې دودونه شته دی چې هغه زموږ ستاسو په مختیا کې راته خنډ جوړ شوی دی، نو دا الله باندې یو غزل ده.
ارشاد:
نه یې ترخونه ټکی ایستلی، نه حالونه باسي، پښتنه پیغله ده په اوښکو ارمانونه باسي.
ډېر ښکلی غزل.
هغه دی وایي چې په پلار د ترقۍ کې راته خنډ جوړېږي،
چې په پلار د ترقۍ کې راته خنډ جوړېږي،
خنډ جوړېږي، نو پښتانه کام دی خدای داسي رواجونه باسي.
ډېر
نو وایي پر خوله ایشي غبرګ لاسونه اظهار نشي کوي. مرسب شعر دی وایي په خوله ایشي
ورګ لاسونه اظهار نه سی کوي،
پښتني منی ته بدوا کوي لاسونه باسي. بل شعر دی وای اخري، وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادي ته روان. وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادي ته روان. تر خپل وطن کلم سنگریار زکه فریادونه باسي.
دا او شاعر نصیب الله سنگریار. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو، تربیا د الله پامان.